سلور بجې شوې احمد شیبری هم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې د دې سربیره چې له طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبرې روانې دي، په افغانستان کې تازه د عملیاتو پر مهال امریکایي پوځیان وژل شوي. په کابل کې مو د بزګر میلې ته هم ورولو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل ان څخه.
په افغانستان کې نن په یو لړ عملیاتو کې د دوو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو رپورټ ورکړل شوی دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ کې ماین چاودنې 15 ملکیانو ته مرګ ژوبلاړولې ده. او په ټول نیوزیلند کې نن د جمعې په ورځ ډېرو خلکو دغلته پر دوو جمعتونو د وروستیو بریدونو د قربانیانو روح ته د دعا مراسمو کې برخه واخیسته. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت وای دوه امریکایي سرتیري د جمعې په ورځ د عملیاتو پر مهال وشل شوی. نن سهار د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت لخوا په خبره شوی خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی او د وشل شو سرتیرو د نمونه یادونه هم نه ده شوی. په افغانستان کې د دوه امریکایي سرتیرو په وشل کېدو په 2009 کال کې چې یوازې درې میاشتې په وتو دي د وشل شو امریکایي سرتیرو شمیر 4 تنو ته ورسید. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ کې د ماین چاودنې 15 ملکیانو ته مرګ ژوبلاړولې. دغه ماین چاودنه په چینار کلي کې د هغه کورنۍ پر غړو شوې چې نن سهار د نوي کال د میلو لپاره روان و. د کندهار امنیه قومندان تورن جنرال تادین خان وایي چې په چاودنه کې موټر چلوونکی وژل شوی او د ښځو ماشومانو په ګډون 4 نور سخت ټپیان دي. هغه زیاته کړه چې پولیسو ټپیان په سمدستي توګه روغتون ته انتقال کړي دي. یو بل خبر له مخې د شاولي کوټ ولسوالۍ په سور سخر سیمه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ سخته جګړه هم شوه. د کندهار امنیه کمانډان وایي پولیسو په دې جګړه کې شپږ وسلوال وژلي او تتن نورې ټپیان کړې دي. خپل کونړ څخه په ورکړل شوی یو خبر کې ویل شوی چې دغلته مرکز اسدآباد کې لغړ څخه یو را خویدلې تیګه پر یو کور برابر شوی چې په نتیجه کې درې ماشومان مړه شوی او 15 تنه ټپیان دي. د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم نن ازادي رډیو ته وویل
تیر شپه د مرکز اسدآباد اړوند شاخیلو سیمه کې د غر خویدو له امله د یوې کورنۍ درې تنه شهیدان شوي او 15 تنه نور یې ټپیان دي. د ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی او سیمې ته د مرستندوی ټیمونه هم استول شوي دي.
د لومړی پیښنه د چې په کونړ کې لغره را خویدلې وډبره خلکو ته سیان اړوي. تر دې مخکې هم وخت په وخت په بیلابیلو سیمو کې لغره ډبرې را خویږي او کله نا کله په کورونو برابرېږي چې مرګ ژوبلاړي. په پنشیر کې بیا یوې ترافیکی پیښې یو کس وژلې او ته تنه نورې ټپیان کړې ده. پنشیر ولایت مطبوعاتي مسؤل محمد منصور عنابي ازادي رډیو ته وویل پیښه پرون ناوخته هغه مهال وشوه چې د عنابه ولسوالۍ په پیرانو سیمه کې یو سراچه موټر له سړک څخه سیند ته وخوید. تر مووړي په وینا د دې موټر سپرلۍ د کاپیسا ولایت د نجراب اوسیدونکو چې پنشیر ته د نوي کال د لمانځلو لپاره په میله تللي وو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو 40 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 9 وسلوال وژلې او 12 تنه نورې ټپیان کړې دي. دوی وایي چې دا عملیات په بیلابیلو ولایتونو لکه بغلان، سمنګان، کاپیسا، لوګر، پکتیکا، بادغیس، کندوز، بلخ او بغلان کې شوې دي. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. په ټول نیوزیلند کې نن د جمعې په ورځ ډېرو خلکو دغلته پر دوو جمعتونو د وروستیو بریدونو د 50 تنو قربانیانو روح ته د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. د دې هیواد لومړی وزیر جاسینډا اردن په شمول زرګونه کسان نن د کرایست چرچ په هغه پارک کې چې د لنور جمعت ته مخامخ دی د جمعې د لمانځه پر مهال د دې ځای له مسلمانانو سره د یووالي او دعا په خاطر راټول شول. په لسګونو زرو نور له لنور جمعت څخه په ژوندۍ بڼه خبرېدونکي د جمعې د لمانځه دا مراسم د تلویزیونونو له لارې ولیدل او یا یې د راډیو له لارې واورېدل. په نیوزیلند کې د تېرو جمعې ورس د یو سپین پوستي افراطي په بریدونو کې چې په دوو جمعتونو یې کړی و لک تر لګه 50 کسان وشل شول. دا په دې هیواد کې د ډلې یوزي وژنې تر ټولو ناوړه پیښه بلل کیږي. په وینسویلا کې د حکومتي مامورینو لخوا د اپوزیسون د مشر خوان ګوایدو یو نږدې همکار نیول شوی. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړی چې دا ګم به بی ځواب پاتې نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امنیتي سلاکار جان بولټن د رابرټو ماریرو د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. بولټن پر خپل ټویټر ویلي ماډورو بل لوی تیروتنه وکړه چې بی ځواب به پاتې نشي. پولیسو د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمینې استانی او نورو ښارونو الماتی او شمکند کې لسګونه کسان نیولې. دا غیر اعتراض کوونکي دي چې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف په نوم د دې هیواد د پایتخت د نومولو په حکومتي پریکړې اعتراض لري. حکومت دا پریکړه د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف له ناڅاپي استعفا څو ورځې وروسته وکړه. د اعتراض کوونکو دا نیونې د نوروز د رخصتیو پر مهال شوې. په استانه کې پولیسو له څو هغه اعتراض کوونکو سره په خوډب واوښتل چې اعتراضي پوسټرونه ورسره وو. دا کسان وستونیول شول او د اعتراض لسای یو ول شول. د ازادۍ رادیو د روسي ژبې د تلویزیونی شبکې کرنټ ټایم خبریاله سیوتلانا ګولوشکوا هم په نیول شو کسانو کې شامل ده. په عین حال کې د سوانو خو زو سړی ویډل چې د نوروز دودیز جامعې پتن وی پاستانه کې د ازادۍ رادیو د خبریالانو مخونی ولا او لاغوی راتاو شول. هڅه کوله چې دوی پرېنګدي څو د مترزانو هغه ویډیو تصویرونه ثبت کړي چې پولیسو د پولیسو لخوا نیول کېدل. او د روسیې به محکمې شل کلن اوکراینی پاولو هرایب د ترهګرۍ د تبلیغ په تورونو په شپږ کاله بند محکوم کړی دی. پاولو دا تورونه رد کړی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. له طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبرې روانې دي، خو امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د تازه عملیاتو پر مهال تلفات اوښتي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. په کابل کې نن د بزګر دودیزه میله ده. یونیسف وایي تر جګړې د ډیرو افغان ماشومانو ژوند ناپاکې اوبه اخلي. نو افغانان څرنګه پاکې اوبه ترلاسه کولی شي؟ د اوبو له متخصص ستانمیر زهیر سره شخېدلی یم.
که سیر سره نږدې وکړل شي دغه اوبه بیا نه کمیږي. تقریبا ډېر هلته چارج یې بېرته خپله د سیند نه اخیستل کېږي او بهر ځای کې د ایستلې همداسې مناسب نه ښکاري.
ښاغلی زهیر د څاګانو د کینستلو ځای ته اشاره کوي. د هلمند معارف ته مخه کوو.
زموږ تر اوسه پورې 204 راوی مکاتب تعمیرات نه لري.
د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره په هلمند کې څه هڅې کېږي؟ په یو تفصیلي راپور کې مو ترې خبرو. ناټو تړون وایي په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. دغه پوځیان په داسې حال کې وژل کېږي چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړي دي. د سولې د خبرو د وروستي پړاو له پای ته رسېدو سره سم د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامني زیاته شوې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح څخه.
د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت نن جمعه په خپل اعلامیه کې د دې پېښې په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، نه یې د دواړو وژل سویو سرتیرو نمونه په ډاګه کړي دي، خو ویلي دي دواړه امریکایي پوځیان د پوځي عملیاتو پر مهال وژل سوي دي. د ناټو په اعلامیه کې ویل سوي د امریکا د دفاع وزارت له پالیسۍ سره سم د دواړو وژل سویو پوځیانو نمونه تر هغو چې خپلوانو ته یې احوال نوي ورکول سوی د 24 ساعتونو لپاره نه افشا کیږي. واشنگتن چې د افغانستان د 18 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي، په وروستیو کې چارواکو د طالبانو له هیات سره د سولې مذاکرې کړې دي، خو له دې سره سره په افغانستان کې ناامني دوام لري. په قطر کې د مذاکرو پنځم پړاو 14 ورځې دوام وکړ چې د مارچ پر 12 پای ته ورسید. په دغو مذاکرو کې دواړو لوریو د پرمختګ خبر ورکړی، خو نه یې دی ویلي چې کومه موافقه دې سوي وي. وروسته له هغې چې په قطر کې د سولې وروستی پړاو مذاکرې پای ته ورسېدې، تر یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې د افغانستان په زیاتو برخو کې جګړې روانې دي. په وروستیو کې د افغانستان حکومت شکایت کړی چې د سولې له دغو مذاکرو څنډې ته ساتل سوی دی. وسلول طالبان چې افغان حکومت د امریکا لاسپو څې حکومت ګڼي، ورسره مستقیمو مذاکرو ته نه دي حاضر سوي. د ناټو د قاتم لاټړ مموریت په افغانستان کې شاوخوا 12 سرتیری لري چې نیمایي امریکایان دي. په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان په داسې حال کې وژل کېږي چې پرون د نوروز په لومړۍ ورځ په کابل کې د چاودنو له کبله لښته لږه شپږ کسان ووژل سول او تر شلو زیات نور ټپیان سول. د کابل په یوه شیعه میشته سیمه کې د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د 2014 میلادي کال وروستیو راهیسې چې افغان ځواکونو د امریکا په مشرۍ له ناټو قواوو د جګړې مسؤلیت اخیستی، په افغانستان کې د امریکایانو مرګ ژوبله په ډراماتیکه توګه کمه سوې ده. د وروستیو دو امریکایي پوځیانو له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 4 ته ورسېد. د امریکا د حکومت او ناتو د راپورونو په حواله د 2015 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې په افغانستان کې 15 امریکایي پوځیان وژل شوي دي، خو په وروستیو کې د ناامنیو په پیښو کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیره میاشت په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې تیر میلادي کال 3,804 ملکیان وژل شوي دي. یونامای علت د امریکا په مشرۍ د ځواکونو د هوایي حملو او د افراطي وسلولو د ځانمرګو بریدونو زیاتوالی ښوولی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په جنوري میاشت کې نړیوال اقتصادي فورم ته په خبرو کې ویلي وو د 2014 میلادي کال له سپتمبر راهیسې چې کله دی ولسمشر سوی، په افغانستان کې 45,000 پوځیان وژل شوي دي چې په میاشت کې شاوخوا 849 تنه کیږي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی د بزګر دودیز ملي او پسرلنی کرنیز نندارتون د پرانستنې پر مهال له بزګرانو سره د مرستو د زیاتېدو خبر ورکړ. د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د مینوالو نندارې ته ایښودل شوي دي. له کابله ناجه ساپی راپور لري.
د بزګر دودیز میله نن د کابل په بادام باغ کې د کرنې وزیر د کابینې غړیو، لوړ پوړو دولتي چارواکو، بزګرانو او خلکو په ګډون د ویناوو، کرنیزو نندارتونونو او د بزګرانو په ملي اتڼونو ولمنځل شوه. صنعتکاران او سوداګر خپل محصولات د پلور او بازار موندنې لپاره وړاندې کړي او ګڼ شمېر خلک د دغې میلې او نندارتون لپاره راغلي. محمد نعیم له جوزجان څخه کابل ته راغلی سو په دغه نندارتون کې ګډون وکړي.
راغلی دلته وګوره، خوند واخله دې نندارتون څخه. دا ډېر ښه کار دی، دا ډېر ښه لاسته راوړنه ده او د خارجي شان خوشي دي، کیفیت نه لري. انشاءالله ډېر ښه خوند واخیستل، ډېر ښه نندارتون و، ښه ښکل، ډېر ښه په ترتیب سره، ښه نظم مراعات شوی او نور کوم مشکل هم نه و.
بزګران هم د دغه نندارتون له جوړېدو خوښي څرګندوي، خو وایي حکومت باید د توکو د پروسس لپاره زمینه برابره کړي. د کابل د بزګرانو په استازیتوب یو تن مخکښ بزګر عبدالرحمن ناصری وویل
ارې خو دې د پروسس بستبندي مرکزونه جوړ شي، کولای شو د پردیو هیوادو د میوو واردولو مخه ونیسو او تولیدات مو له ډیر وخته پاتې شي.
همدارنګه له کاپیسا څخه د انیسی په نامه یوې بزګری وویل چې دا ډول نندارتونونه او میلې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې لپاره ښه اقدام دی، خو په وینا یې چې حکومت باید د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو لپاره زمینه برابره کړي. که چیرې موږ ته ښه بازار پیدا شي، مارکیټونه جوړ شي، موږ به وتوانیږو چې مواد خرڅ کړو. اوس تر ډیره مواد پاکستان او ایران نه راځي او خرڅیږي. دغه بزګران له خلکو هم غواړي چې د هیواد اقتصادي پیاوړتیا لپاره له وطني تولیداتو ګټه واخلي. د نوي کال دویمه نیټه له 16 راهیسې د بزګر د دودیزې میلې د ورځ په نوم یادیږي چې د کابل بادام باغ یې د کلنۍ میلې لوی او پراخ مرکز ګرځېدلی. د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی وویل چې سړې خونې، د غنمو زیرمې، د بسته‌بندۍ مرکزونه، مسلخونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لپاره په روان کال کې لوی او پراخ پروګرامونه لري. نوموړي وویل د نورو مرستو تر څنګ به بزګرانو ته د پورونو د ورکولو پروګرام هم پیل کړي.
له تخنیکي مرستې پرته موږ دوی ته پورونه هم ورکوو. د کرنې وزارت سږکال 230 میلیونه افغانۍ د مایکرو فایننس بانک له لارې ډیرو اسانو پورونو ته چمتووالی نیسي.
دغلته د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د 15 ورځو لپاره نندارې ته ایښودل شوي. دغه دودیزه میله هیڅکله له ټنګ ټکور بې برخې پاتې شوې نه ده، او په کې نه یوازې اوه میوې او سمنک بلکې بیلابیل پروګرامونه په پام کې نیول شوي.
په هلمند کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پیښې په زیاتېدو دي. په دې وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر په دغه ولایت کې 4 ته رسیدلی. په دغه ولایت کې زموږ خبریال الیاس دایی له خبریال احمد شاه پاتون سره دا موضوع شریکه کړې او دا پوښتنه یې ترې کړې چې لیکوال د مدني ټولنې د یوه فعال په صفت د پولیو په مخنیوي کې څه کولی شي. ښاغلی پاتون په ځواب کې وویل
دا به ډېره مؤثره تمامه سي چې زموږ لیکوالان د هرې سیمې لیکوالان په هغه ژبه باندې هغه لیکوالان چې هلته منلي هغه د پولیو د زیانونو په اړه باندې او د دې د پوهاوي په اړه باندې لیکنی وکړي. اوس وګوري د شفیق مرید کومه سندره چې نوې تازه ویلې د پولیو په اړه د شریف شاعر لیکلی دی، خو د دې زمينه برابر کړ چې یو هنرمند راولاړ سو دای سندره کړ او سندره دا د اوس خبريږي د هر چا په ټلیفون کې د پراډیوګان خبريږي ټول پر د پیغام ورسېدي. یو بل کس یو بل جمله ده، د واکسین دوه څاڅکي هر ماشوم ته هر ځلی، دا د عادي سړي جمله نه، دا لیکوال لیکلی ده او دا ډیره ښه تاثیر گزاره ده. زه فکر کوم چې دغه شان چې د څه کار سوی دي، دا د پیسو په مقابل کې یا مثلا د یو پروژې په شکل باندې دا کار سوی دي، خپل لیکوال دا کار نه دی کړی، یعنی د یو احساس په شکل باندې چې دا کار وکړي. مثلا زه یو لیکوال یم، زه ولاړ سم دغه احساس کوم چې جنگه موږ وژني خو پولیو تر هغه زیات موږ وژني، موږ تدریجي وژني. دا اوس موږ په کور کې د پولیو ناروغ ستا چې په پښو باندې پلج دي، زنانه ډېر سخت په مشکل کې ژوند دي. دا زما پر جوړیږي چې د دې کیسه د ژوند کیسه زه تر هغه چا پورې ورسوم چې هغه اولادونه روغ دي خو د پولیو خطر ته متوجه دي، چې دی بالاخره د پولیو واکسین ورته ولګي او هغه د خطر څخه بچ کی.
د واکسین چې کله موږ نو ماورو نو موږ ډاکټر پیدا شي شنا ډبه مو پیدا شي او دوه څاڅکي پیدا شي، ځان جلا بولو، یوازې هغه ځان ته بل ډله بولو. امکان لري چې موږ ټول انسان شموله، افغان شموله، هلمند شموله، ټول داسې فکر وکړو چې واکسین مو پیدا شي، خپل ماشوم مو پیدا شي، د غاینده مو پیدا شي او د غي یبل پشي مو پیدا شي، چې د دې مخنیوي لپاره داسې یو احساس رامنځته کېدل امکان لري.
ولې نه لري؟ اوس وګوري نامني سی پر امریکا کې چې کله موږ فکر کوو زموږ ټانک تیاره او پوځي او مثلا د شین موزین ته راځي، زما په کور کې چې کم زما ورور دی، زما خپل دی، زما حق زین ته دریږي چې خدای نه مکر دغه بد کله د نامنی قربانی سي، دا به کله مایوب سراته، دا به کله مثلا د ژوند لاس په سر سي. نو څنګه چې نامنی کې مشټول ځان دخل بولو او هیڅ وخت د ځان بیل نه بولي، چې نامنی چې دا په مبصر اچړنل تا دا فکر نه سکولې، زه هیڅ څوک دا فکر نه سکولې. د پولی مون عین شی ده، هم دغه څه مشتجان لري، صرف دغه شی زین ته ورچول پکار دي چې دا هیڅ وخت ما څخه بیل نه دي. ډاکټر چې دا کار کوي هغه د ماش په خاطر باندې کوي او هغه یا د احساس په خاطر باندې کوي او هغه دا یو پروګرام کول سوی چې دا کار ختم کوي، هغه پس دوه نه اړه لري، لیکن اصلي خو ما پرې اړه لري چې زما د اولادو ژوند ور پر تړلې دي. او کچیر مثلا دغه یو کوچنی زما ته په کور کې پالسي پولیوسي د دې تومره ترپای پرې زه په دې باندې زوري ټکر خو نه پر زوري نه بل څوک پر زوري نه رضاکار کار من چې دلته راځي هغه ور باندې زوري. نو دا ډیره مهمه ده چې تاسو یادونه ورته وکړئ چې دا موږ دې څخه ځان بیلونه بولو، دا هر د کورنۍ هر مشر چې دی هغه باید دا درک چې دغه زما مسؤلیت دی. ولی کچيري زه په دې کې بغوري وکم سبا یو ماشوم را تفلسي نو په دې کې ګناه کې به زه مشر شریک.
لیکوال احمد شاه پاتون. نن د اوبو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتو یو اداره وای په افغانستان کې د جګړې په نسبت د پاکو اوبو او روغتیایي سات او یا حفظ الصحه د نشټوالي له کبله ډیر ماشومان ژوند له لاسه ورکوي. د اوبو نړیواله ورځ په مناسبت د ملګرو ملتو په راپور کې چې نن خبر شو د 15 نورو هیوادونو یادونه هم شوې ده. تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په جګړه ځپلو هیوادونو کې تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومان د جګړې په نسبت تر ډیره د نسناستي په ناروغیو مري. دغه اداره په دغو هیوادونو کې د دغو مړینو عمده علت د پاکو اوبو او روغتیا ساتنې یا حفظ الصحه کموالی ګڼي. یونیسف د جمعې پر ورځ په یو راپور کې ویلي د جګړې په نسبت دغه ماشومان احتمالا درې برابره زیات د پاکو اوبو، روغتیا ساتنې او نظافت د نشتوالي له کبله په نس ناستي مري. د اوبو نړیوال ورځې په مناسبت د یونیسف راپور اوبه تر گزارونو لاندې نومیږي. په دغه راپور کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 14 هیوادونو کې د مړینو شمیر ته کتنه شوې ده. دا هغه هیوادونه دي چې له اوږدې مودې راهیسې پکې جګړې روانې دي. راپور وایي په دغه 14 هیوادونو کې تر 15 کلنۍ د کم عمر ماشومانو د مړینې شمیر تر دې لا زیات دی. د راپور په حواله د مستقیم تاوتریخوالي په نسبت دغه ماشومان شل برابر زیات د اسهالاتو په اړوندو ناروغیو مري چې علت یې پاکو اوبو او روغتیا ساتنې ته نه لاسرسی دی. د یونیسف اجرائیه رئیس هنریتا فورو ویل دغه مسالې د هغو ماشومانو لپاره چې د اوږدې جګړې تر کړونو لاندې ژوند کوي وضعیت لا کړکېچن کړی چې د پاکو اوبو سرچینې نه لري. واقعیت دا دی چې د مرمیو په نسبت زیات ماشومان د پاکو اوبو د کموالي له کبله مري. په راپور کې د هغو 14 هیوادونو په ډله کې چې د پاکو اوبو او روغتیا ساتنې د نشتوالي یا کموالي له کبله ماشومان پکې مري افغانستان هم یاد شوی دی. ورسره بورکینا فاسو، کامرون، د مرکزی افریقا جمهوریت، چاد، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت او نور هیوادونه یاد شوي دي. میرمن فور ویلی پر اوبو او روختیا ساتنې قصدی حمله پر زیانمنونکو ماشومانو حمله ده. اوبه چې د ژوند لپاره حیاتي اهمیت لري یو اساسي حق دی. د اوبو نړیواله ورځ هر کال د مارچ پر 22 منزل کیږي چې د پاکو او تازه اوبو اهمیت ته د خلکو پام واړول سي. په دې ورځ خلک هڅول کیږي چې د پاکو او تازه اوبو پایدار مدیریت او سپما ته پام واړوي.
د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادو څخه دی چې د ناپاکو اوبو د څښاک له امله یې ګڼ ماشومان ژوند له لاسه ورکوي. څرنګه کیدای شي چې په افغانستان کې خلک پاکې اوبه ترلاسه کړي؟ دا پوښتنه مې د اوبو له متخصص ستنمیر زهیر نه وکړه. له دوی څخه به واورو.
ډېره مهمه مسله همدغه ده چې د اوبو مدیریت شي. یعنی مدیریت په دې معنی چې دا باید هغه د لارې د بمبو د لارې د نلونو د لارې کورونو ته شي. اکثره خلک په خپل سر باندې بیان کوي د اوبو لابراتواري معاینات نشته، دا سپټیک څاګان بیخي زیات شوي دي. دغه د ځمکې لاندې اوبه د دغه سپټیک څاګانو له لارې هم د کورونو دغه نور عادي څاګان هم ککړوي. نو د دې لپاره بهترینه لاره همدغه ده چې دغه بمبو د لارې اوبه توضیح شي.
انجینر صاحب، د بمبو له لارې که چېرته د نلونو له لارې اوبه توضیح کیږي، دا خو ډېر مصارف لري. آیا ممکنه ده چې د یوې سیمې خلک سره یو ځای شي او دوی په خپله دغه رقم یوه وړه پروژه تطبیق کړي؟
دا خو ولې نه، دا خو بیخي ډېر ښه کېدای شي. او خو زه فکر کوم چې د دولت لپاره د دغسې د اوبو توضیح دومره ډېره غټه ستونزه به نه وي. خو په هر صورت که دغه ستونزه وي، بیا کلیوال کولی شي چې دغسې خواغم په دې شر چې اوبه باید دقیقې اول وکتل شي. هغه څه ژور څه چې کیندل کېږي هغه اوبه باید دقیقې وکتل شي. آیا هغه د لابراتواري نتایج وکتل شي؟ پس د هغې نه بیا وروسته کلیوال کولی شي چې دغسې یو
په پرمختللو هیوادو کې اوبه وړیا څوک نه ویشي. حکومتونه د اوبو په سر باندې له خلکو پیسې اخلي. آیا فکر کوي چې دا هم یو حل لاره ده که چېرته حکومت د اوبو په سر باندې مالیه وضع کړي او له دې لارې هم عواید ترلاسه کړي او هم پاکې اوبه خلکو ته ورسوي؟
دا خو یو ډېره مهمه مسله همدغه ده چې باید دغه کار دولت وکاندي. دا اوس په افغانستان کې وړیا اوبه هېڅ نشته دي. هر یوه ته بمبې لګېدلي دي، د خپله میټرونه لګېدلي دي. هغو ځایو کې چې دوی توضیح کړي دي هلته د میټر ته لارې یو متر مکعب باندې 50 روپۍ اخلي.
دا خدای په افغانستان کې، لیکن دغه پیسې د چارواکو په وینا باندې ډېرې کمې دي. کوم لګښت چې دوی کوي دغه په تناسب باندې دا پیسې کمې دي. یعنی آیا ممکن ده چې دا پیسې زیاتې کړي او کنه د خوار اقتصاد ته په کتو دا ممکن نه ده؟
ولې نه، دا خو اصلا اوبه خو یوه حیاتي مسله ده. که دغه مدیریت نه شي، دغه که په پیسې زیاتې شي، خلک به لږ په مصرف کې هم هغه وکاندي، دغه بې ځایه مصرف به نه کاندي. نو کله چې بې ځایه مصرف کم شي، حتماً د اوبو توجه کېږي، اوبو خپل هغه مدیریت سمېږي. او دغه ډېر مهم مسله ده. یعنی چې څومره ورباندې که پیسې زیاتول شي، هماغه د اوبو مصارف کمېږي.
که چېرته فرضاً حکومت په یوه ناحیه کې، په یوې مینه کې ژور څا وکیني او د هغه له لارې اوبه توضیح کړي او تقسیم کړي، دغه ژور څا په خپله د اوبو سطح په دې سیمه کې ټیټوي نه؟ دا یوه بله ستونزه نه ده؟
دا دلته دوه مسلې دي. دلته که ډېر مهمه مسله دا ده چې د اوبو په قانونمندۍ کې هر څومره چې مونږ د سیند نه لرې کېږو، په هماغه اندازه د اوبو سطح ټیټه ځي. او هر څومره چې سیند ته نږدې کېږو، د اوبو سطح پورته راځي. مونږ باید دغسې سیندونه یا دغسې وایي دغه څان باید د سیندونو سره نږدې هغه انتخاب کړي. د سیند سره نږدې باید دلته وکیندل شي. د سیند سره نږدې وکړل شي، دغه اوبه بیا نه کمیږي. تقریبا ډېر څه هلته چارج یې بېرته خپل د سیند نه اخیستل کېږي. او هغه یعنی په هر ځای کې د ایستلې همداسې مناسب نه ښکاري.
له ښاغلي زهیر څخه په مننې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سوریه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ هغه اعلان رد کړی دی چې وایي امریکا باید د جولان لوړې د اسرائیلو د قلمرو د یوې برخې په توګه په رسمیت وپیژني. روسیه، ایران، ترکیه او عربي ټولنې هم د ولسمشر ټرمپ دا وینا له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې ده. تفصیل د احمد تکل پوره پور کې.
سوریه نن د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه ناڅاپي اعلان وغند چې وای واشنگټن به د جولان لوړو پر سیمه د اسرایلو حاکمیت پر رسمیت وپیژني. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. ولسمشر ټرمپ پرون د وری په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل د جولان لوړې له ستراتیژیک او امنیتي پلوه د اسرایلو د دولت او سیمه ییز ثبات لپاره مهمه او حساسه سیمه ده. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د ټرمپ وینا د اسرایلو له صهیونیست رژیم څخه پړندو سترګو د امریکا پلوي ښیي. بیان زیاتوي د جولان لوړې به د سوریې او عربو په ولکه کې وي او د ټرمپ څرګندونې دا حقیقت نشي بدلولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د جولان د لوړو د موقف بدلول به د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو مستقیمه سرغړونه وي. انټرفاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخاروا له قوله خبر ورکوي چې نوموړی د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو په اړه په غبرګون کې وایي د مسکو دریز دا دی چې د جولان لوړې په سوریې پورې اړه لري او په دې کې به بدلون رانشي. زخاروا ویلی دی پر دې سیمه د سوریې د دولت حاکمیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 499 نمبر پریکړه لیک پر اساس تثبیت شوی دی. همداراز ایران ویلی دی چې د اسرایلو د قلمرو د یوې برخې په توګه د جولان لوړو ته د رسمیت ورکولو په اړه د ټرمپ څرګندونې د منلو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن پر دولتي ټلویزیون خپور شو ویلي د غیر قانوني پریکړه د منلو وړ نه ده او دا حقیقت نشي بدلولی چې د جولان لوړې په سوریې پورې اړه لري. تهران او مسکو د دمشق له اصلي متحدانو څخه دي، خو پر دې دوه سربیره عربي ټولنې او ترکیه هم د جولان د لوړو په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونې غیر قانوني بللې دي. د عرب لیگ عمومي منشي احمد ابوالغیز پرون وویل د جولان لوړې د ملګرو ملتونو د پریکړې لیکونو له مخې د سوریې د قلمرو جز دی خو اشغال شوی دی. ابوالغیز ویلی دی چې په دې اړه د ټرمپ خبرې بې ارتباطه دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر محمود چاوش اوغلو هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلی دی چې د هیوادونو ارزی بشپړتیا د نړیوالو قوانینو مهم اصل دی. هغه ویلی چې د اسرایلو اقداماتو ته مشروعیت ورکول له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او نتیجه به یوازې په سیمه کې نور تشدد وي. چاوش اوغلو لیکلی چې ترکیه د سوریې د ارزی بشپړتیا ملاتړ کوي. که واشنگتن د جولان د لوړو پر سیمه د اسرایلو حاکمیت پر رسمیت وپیژني، نو دا به د امریکا په پالیسۍ کې د ستر تغییر نښه وي او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته به له انتخاباتو یوه میاشت مخکې لا زیات سیاسي قوت ورکړي. د جولان لوړو سیمه چې ټول مساحت یې 1800 کیلومتر مربع دی، اسرایلو په 1918 کال کې له سوریې څخه ونیوله. اسرایلو په 1921 کال کې هلته خپل قوانین نافذ کړل او عملاً د خپل قلمرو یوه برخه کړه، خو نړیوالې ټولنې تر اوسه هم دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
بصیر هلمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي چې په کابل کې د ډیرو ناروغیو علت ناپاکي او ککړې وبدي. عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي د شاتوت بند کارونه چیرته رسیدلی دي او دا څرخم بندې د شاتوت بند هغه بندې چې کار پر روان دی، د هند پم رسد باندې جوړی شي او تمد چې د کابل شهر ته پاکي وبو ورسوي. محمد قاسم جوک له هلمند لیکي د ناسم مدیریت لامل د هلمند خوږی او به ایران ته به شي. عبد الله لکندهار په راستوبلې سمس کې له هغه کسانو شکایت کړی چې واکسینې پلاس کړي دي. د وړاندیز کوي چې د ولایت چارواکي دي د دې غم مخري، ځکه د ده په وینا دا واکسین د مشخصو خلکو پلاس کړي چې ګټه نه کوي. عبدالواحد مدقق له کابل د پوهنې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکلی دی چې د پوهنې وزارت باید په نوي تعلیمي کال کې د کتابونو د کمښت مشکل حل کړي. جناب ریدون کوله که شفیع الله ارسلان د بکوانه ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه لیکلي دي او د نوي کال مبارکي ورکړي ده. همدارس عبید الله مبارکي د نوي کال ازادي راډیو کارکونکو ته ورکړي ده. جنو نور هم ورته سمې سونه د مبارکي را لېږلي دي. او قدیر تکین لیکلي دي د دولت مهمه مقننه قوه باید ژر او پرته له ځنډه فعال شي. د حکومت ځینې کارونه یې د په وینا له خنډ سره مخامخ کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سفر 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. البته د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې د هلمند د معارف د ستونزو په اړه هم اوریدلی شي. د خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ سفر 12/18 خبرې شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، هرات، مزار شریف، لشکرګاه، کندهار، خوست، گردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 0.15 اوریدل شي. لند خبرونه د لندو خبرونو وخت را رسیدلې. لا اجمل انڅخه یو
دا کندهار امنیتی چارواکی وای د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ شاولی کوټ کې د ماین چاودنې 15 ملکی وګړو ته مرګ شوب لاړولې ده. دوی همدارنګه وای په همدې ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ مخته کې شپږ تنه وسلوال وشل شوي. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ویلي دوه امریکایي سرتیري د جمعې په ورځ د عملیاتو پر مهال وشل شوي. دا کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې لغره څخه په یو کور ډبره راخویدلې ده چې په کې درې ماشومان مړه شوي او 15 نور ټپیان دي. په پنشیر کې بیا یوې ترافیکی پیښې یو کس وژلې او تته نورې ټپیان کړې دي. په ټول نیوزیلند کې نن د جمعې په ورځ ډېرو خلکو دغلته پر دوو جمعتونو د ورستیو بریدونو د 50 تنو قربانیانو روح ته د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. په وینزویلا کې د حکومتي مامورینو لخوا د اپوزیسون د مشر خوان ګوایدو یو نږدې همکار نیول شوی. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې دا ګام به بې‌ځوابه پاتې نه شي. پولیسو د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمینې استانی او نورو ښارونو الماتی او شمکند کې د لسکونو هغه کسان نیولي چې د استانی د نوم په بدلونې اعتراض درلود. او د روسیې وې محکمې شل کلن اوکراینی پاولو هرایب د ترهګرۍ د تبلیغ په تورونو په شپږ کاله بند محکوم کړ. پاولو دا تورونه رد کړي دي.
دا سجرړو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام نورو په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. خو مخکې تر دې پروګرامه هلمند ته مخه کوو. په هلمند کې د تړلیو ښوونځیو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو په دغه ولایت کې لا هم 240 اویا مکتبونه ودانۍ نه لري. موضوع په هلمند کې زموږ خبریال الیاس دی، د پوهنې ریاست له چارواکو سره شاربلی او دغه تفصیلي راپور یې چمتو کړ.
پلشکرګا کې د وښونځي په منځ کې د یو څوپړې ودانې د بنیاد ډبرې شوړ کیږي. څوبرې وړاندې د سختو بارانونو لامل د دې وښونځي د منځ ولاړو سپینو او شنو خیموته او بننه وتلې وی چې لامل زده کوونکو احتساب هم کړی وو. د یونیسف ادارې لخوا کلونه وړاندې ورکول سوي شنی او سپینې خیمې هم زړې سوي دي. په هر یو کې واځي یو چوکۍ وی چې شوونکې پر کښینه اوس د کوونکې هم دم غړې چنجونې دي. پر هغه پر شونه ناشته دي چې لا هم د باران د لندبل څخه وچې سوي نه دي. د شاوخوا 15 میلیون افغانۍ په لګښت چې ټول مصرف د افغانستان حکومت ورکوي د مکتب دغه ودانې ټول ملحقات لري چې دیو کال په مده کې جوړیږي. د هلمند والی د خلکو غوښتنه وکړه چې د هغه پروژو څارنه په خپل وکړي چې په امن سیمو کې دي. تورن جنرال محمد یاسین جمعنه وکړه چې په نوی 1400 یون مریض کال کې به د معارف د بودیجې ترڅنګ د کلیو د پراختیا او د ټولګټو د وزارتونو په مرسته ګڼ شمیر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي.
کوم مکتب چې نن تاسو ګورئ دا د ښارسازۍ د مدیریت له طریقه جوړیږي او همدارنګه د دې ترڅنګ موږ په راروان ونیو کې نور افتتاحګانې هم لرو چې انکشاف دی. اتم په دې برخه کې غواړي په مرکز او ولسوالۍ کې نور مکاتب هم موږ ته جوړ کړي چې بیا هم د مرکزی حکومت نه مننه کوم. بل خبره چې زرالم د شرکت د مسول څخه زما خواهش دادی چې همیشه د خلکو ارزو هم دادی چې د سټنډرد او د بیکو مطابق دادې جوړ کړي. ځکه تاسو ته معلوم دی چې د مکتبونو اکثر اخري سرویس زغپل کوم چې بیا د سینې شي چې بیا در باندې خراب کوم او د سره در باندې جوړ کوم. نو بنان دې ته توجه وکړي. د خلکو څخه زما هیله دادی چې دا ستاسو د اولادونو لپاره جوړیږي. تاسو هم د شرکت سره همکار اوسئ، د همکار ترڅنګ جدي پروژه تر نظر لاندې ونیسئ.
والد مرکزی حکومت نه مننه وکړه چې د معارف په برخه کې هلمند ته ډیره پاملرنه کوي. کله وی خو د هلمند تر 200 ډیر شونځي ودانۍ نه لري. لبلی خو لسګونه شونځي د زده کوونکو پر مختړلې دي چې لامل تر 1500 زره ډیر هغه ماشومان شونځي ته نسیتللی چې عمرونه پر مکتبونو جوړ دي. د هلمند په پوهنې رئیس وايي په غسیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي هم موافقه ترسیدلې دي چې شونځي پرانیزي، خو ستونزه د معارف په وزارت کې ده. که یاد وزارت دوی ته د شاوخوا 2300 شوونکو کم تشکیل پر وخت ورکړي، هغه امکانات هم سره ورکړي چې شوونکو او زده کوونکو ورته اړتیا لري ټول تړلي شونځي په څو ورځو کې پرانستلای شي. محمد داود شاه سفاری ازادي راډیو ته وویل د بندو شونځیو پرانستل اسانه دي، خو د هغو دپاره شوونکي او نور ملکیات برابرول سخت دي. ښاغلی سفاری زیاته کړه، موږ په 1998 لمریز کال کې ډیرو شونځیو ته د ودانیو دپاره پلان جوړ کړی دی.
زموږ تر اوسه پورې 204 اویا مکاتب تعمیرات نه لري، چې شپږ څلور مکاتب باندې عمل کار پیل شوی دی. دوه مکاتب باندې به ډیر ژر کار پیل شي. ځینې ولایتونه لکه هرات او ځینې نور ولایتونه په دې نه تواریدلي چې دوی ته ځمکې ورته پیدا کړي. موږ په دې باندې وتوانېدلو چې د څلور اتیا او نور مکاتب هم ځمکې ورته ولیږو. خلکو زموږ سره همکاري کړې، تر دې دمه 280 جریبه ځکه خلکو زموږ سره په دې د مکاتب د جوړولو لپاره راتره کړې ده. د هغوی ټول څخه مننه کوو. په دې برخه کې د قدرمن والی صاحب، د شهر کور جوړولو محترم رئیس صاحب، د رازی محترم رئیس صاحب، د قدرمن ولسوالان او مشران ټول څخه مننه کوو چې زموږ سره په دې برخه کې بشپړ همکاري کړې ده.
د پوهنې رئیس د شونځوی د پاره د کمبودو ودانیو او کوم شونکو پاره په داسې حال کې سره ټکوي چې زرګونه زده کوونکي د لوست کتابونو ته اړتیا لري. ویل کېږي د هلمند زده کوونکي تر 1 میلیون ډیر کتابونو ته ضرورت لري. دلته داسې زده کوونکي هم شته چې د شونځي ټوله دوره د کتاب د نشتوالي په خاطر د بل چا سره په شریک یا کاپیسو کتابونه باندې پوره کوي.
امتحان کې خو معلومه خبره ده چې موږ د زیاتو ستونزو سره مخامخ کوي. ولې که څوک کتاب ونه لري، معلومه خبره ده چې مطالعه نشي کولی. چې مطالعه ونه کړي نو امتحان خو مشکل دی. نو د وزارت څخه زموږ د ټولو شاګردانو همدا غوښتنه ده چې زموږ هلمند ته زیاته توجه وکړي او د هلمند شاګردانو ته هغه کوم کتابونه چې دوی لري هغه ټوله تر موږ پورې راورسوي. بعضی
وخت مثلا کتاب نه داریم، بس اصلا کتاب نه داریم، او در روز امتحان مجبور میشیم که از یک کس دیگه بگیریم و او هم کس تا یک شب نمیشه که استاد تمام کتاب آدم بخونه.
د مجربو شوونکو د کمبود سره سره بل مشکل د کتاب نشتواله دی چې د زرګونو زده کوونکو د زده کړې سطحه یې ټیټه کړې ده او اکثره یې د لوړو زده کړو لپاره د کانکور په ازموینه کې بې نتیجې پاته کیږي. که څه هم اوس مهال دا ستونزه لږ حل شوې ده، خو د پوهنې د ریاست اړوند پر یو شمېر کلیدي بستونو باندې په میاشت کې څو کسان مکتوبونه راوړي او دغه کار چې ویل کېږي اکثره په مرکز کې د زورواکو او وکیلانو لخوا کېږي، د پوهنې بهیر او اداري برخه اغېزمنه کړې ده چې تر اصلي مورخې ورهاخوا ډېر وخت پر چوکیو د کشمکشونو په خاطر ضایع کېږي. د هلمند په ټول تشکیل کې 421 شونځي دي چې 204 اویایې ودانۍ نه لري.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونی مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر نیکی هلی ومنی ورزو ستاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته چې د خپل سیمو ستونزې مر سره شریک کړي دي. د آزادی رادیو د خبرونه د همدې لپاره ځانګړې شوی چې ستاسو د سیمو ټولنیزې ستونزې د چارواکو تر غوږ ورسیږي، سو وکولای سو په دې توګه په ګټه یو حل لار ورته پیدا کړو. خو تر هر څه د مخه باید وایم چې په دې خبرونه کې ستاسو نظرونه خبريږي، دا د آزادی رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. نور مو وخت نه نیسم، ورزو د اوریدونکو پیغام اورو چې د روزګان ولایت خیر استوالې دي.
موږ د جزاب د ولسوالۍ څه خبره کوو. د روزګان د ولایت د جزاب د ولسوالۍ نه زموږ د جزاب او د دایکنډي تر مابین د 2 ساعتو لار ده. دا د طالبانو د رسالت لاندې ده. پر موږ باندې اوس د 2 ورځو مزل ورست کړی دی. نو موږ غواړو د جمهور رئیس څخه چې د دغه لارې یو رقم ازادي راکړي چې زموږ د دایکنډي څخه سره وصل شي. وسلام.
السلام علیکم زو رحمت الله. خبر کوم غزله ولایت مقره ولسوالی سمودا محلی پلس ډیر فزابې په دالارو باندې سبزی بازارو تر ازدا محلی پلس مو ډیر فزابې غزله ولایت کمانډان د امنیه له دوه سیانن وړو مقامات سمودا غشتانه د شدغه هدایت وکړه ته یا نور خلق راوسته ی اردو یا پولیس راوسته دا خلق لری کی او دا خلق خلق موډی فازابه یا سلام علیکم
زه د کندهار ولایت نه خبر اوسم دا هله ارزو لرم چې د کندهار ولایت د پاکستان فاته سخت ډیر نومه باندې سرکار خو یو په دې کې څه د کیپ څه معلومات خرج کړو د سپینې کابل شي د ساتلو ځان نه درلود نو دې د هله درلود د نوې سړي کې په دې معلومات نه راني چې هغه د پاکستان ته ډیر روان دي دې چې مخ خرج کړي دي په هغه د په دوه و درو څو یو څه نه راني کیږي نو دا هله ارزو ده چې دا چې د موقت وخت لپاره د مال دغه خرابن شي د نور خلک ځانونه دلته مالداري ته ځان تیار کړي نو زیدن وصله لري چې د مالونو دوی روان دي ډیر باندازې روان دي یو په اندازې بیا اندازې خواته وړي نو هله دا د شي د مالونو د موقت وخت لپاره رابن شي.
السلام علیکم شاهزاده نادینه يم د کونړ ولایت څخه سلام نورستا ګران دا چې قانوني اساسي د افغانستان معلولین ته د لیسنس اجازه ورکړل ده خو بدبختانه زنه پویګم په ولایتونو کې دغه د ترافیکي او امیران زموږ سره د مور مېری چلن کوي وای چې تاسو معلولین یاستئ تاسو په لیسنس باندې څه کوي تاسو په موټر باندې څه کوي چې چلاوي چې موږ ته قانون اجازه راکړي ولې ترافیکان زموږ مخنیوي کوي او دغه امیران زموږ مخنیوي کوي موږ ته لیسنس نه ورکوي په احترام.
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټول درنو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. محمد حکیارم د کندهار ولایت نه می تماس نیولې دي. ازادي رادیو ته پیغام پریږدم خدای دې وکړي چې مرورونه وسلوال طالبان یا وسلوان وسلوال کومه ډله چې په افغانستان کې تخریبي عمل ترسره کوي غوته خاص پیغام لرم چې زموږ تاسو زوړېدلې ولس زموږ تاسو زوړېدلې افغانستان چې د درې لسیزو څخه خرابه دي خو تروسه پوری دغه جنگ او جګړو لامل موږ ته څه زوريږو چې په افغانستان کې کوم جګړې یو کوم وسلوال دلې چې مخته دي. اول په وسلوال طالبان باندې دا ځخ کوم چې هر هغه کوم دله یا هر هغه کوم کړی شي زموږ د افغان ملت په ځان یا په تاوان تمامېږي لکه زموږ څه مکاتب ورانه وي زموږ څه کلینیکونه ورانه وي زموږ څه مدرسې ورانه وي زموږ څه سرکونه او پلچکونه ورانه وي د هغو مخه باید وسلوال ونیسي ځکه چې په دغو کارونو کې په دغو اعمالو کې د دوی هم تاوان دي او د افغانستان خصوصا د افغانستان د ولس هم تاوان دي باید هم دوی وکړي هم افغان حکومت وکړي مګر نه هغه اعمال باید ترسره کړي چې هغه اعمال د جې سبب کیږي چې زموږ ماشومان زموږ بچان د برخ د تعلیم د برخې څخه پاتېږي کوم هغه پرمختګ چې مشکو د هغو څخه پاتېږي د صفر و درجه تر کښته کیږي. زما پیغام ورته دا دی چې نو خبره او پیغام دې ته دا دی چې راسي مخامخ سره کښینو مخامخ خبرې سره وکړو دا غوړې دلی ولس دا زموږ مملکت دا بچان نور د جنگ او د دستور څخه راوځل د خدای ردی مشکل ساسي کوم دی وکمان لرو چې تر شنه اسمان لاندې ناسيږي یو خدای ته پزاري یو خدای ته پجړاږي نه نه بالښ للی نه تلتک نه نالي هیڅ نه لري ځکه تلتک دی او اسمان یې تلتک دی ځکه یې نالي ده. نو پیغام دې ته دا غوړي چې دغه خلکو او مشکلات ته باید مجلس کې وګورو هغه د ځان وبولو او راسو او سلګي تغاړه کشیدو خپل په مملکت کې د خپل خلکو سره خپل په سرخان باندې کشینو او د سلګي خبرې ورته وکړو. ومنه لای توفیق.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه سمولا تاسو ته سلامونه وایم. د ازادي رادیو ټولو ته سلام او ښه کار کوم ته سلام وایم. زه د کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې د کجکی ولسوالۍ کې د کجکی بند چې دی باید ډېرې زیاتې شوي دي. زه غواړم چې دا بند ایله کې دغه برک ایله کې زموږ خواته برک نشته نو زموږ د ماشینانو یا د هندارو څه کار اخو چې برک کړي بیا د هېڅ څه کار نه اخو سره.
زه د روزګان ولایت ګیزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ ارزو دا ده چې موږ جمهور رئیس صاحب اشرف غني ته غواړو چې زموږ پیغام ورسیږي زموږ د مځکو پر برابر چې د هلمند زموږ په وطن کې تیر شوی دي په شرکو غا کې زموږ تقریبا نه سو چې به مځکه سره ګډه کړي. نو زموږ اسناد په وزیرلۍ وزارت مالیه کې پروت دي. موږ د جنرال ویزه
جمهور رئیس دغوان چې محترم وزیر صاحب مالیه محترم صاحب او محترم ولسوال صاحب ګزاب عزت الله خان دا زموږ سره جوړ سره په دغه اسناد او خیرجات او اسناد کومک کې چې وزارت مالیه سره وایي حتی په تاسو یې کې دا اسناد نه لري زموږ جوړ سره کې راوږي شي موږ ځکه د هلمون هوبو سره ګډې کړې دي موږ یو اسناد درو د شبدر خان پر نام مو چې هغه په مجموع کې جوړ شوی د خیرجات لري هغه اسناد چې جوړ سره ګور اسناد د خیرجات جوړ شوی نه قدم په نام دی هغه په لوی وزارت مالیه کې دي کزمور سره حکومت کومک او موږ سپور کې موږ د ډېر شاو او جنجال څخه خلاصو و سلام
یمن د مرکزی زندان سره ستا سره په تماس کې چې دا زموږ د شهر نه سره کیږي زموږ د غور نه ودل کیږي موږ د غریس جمهور څخه دا غیله لرو چې دا زموږ د شهر د غیاتان واشه د سیمو وچړي او د هلمند په مرکزی زندان کې ډیر سخت ظلم شروع دی ډیر سخت ناجایز شروع دی په هلمند په مرکزی زندان کې دا زموږ پیغام چې تر ور شي چې ډیر مننه ورور جن دا یو کار ته وکړي د ډیر بندیانو د مشکلات زیاتې و سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
د بادغیس ولایت څخه شپږ میاشتې کېږي راغلی یو د بالامغرب د سوالۍ د جنګ او د خوشحالۍ څخه مشته د ارملک په دشت کې کارتونه راکړي زر کارتونه په دا شپه اووه میاشتې کې یو ګولۍ وړه راکړي دوه پنځه کیلو دی هم بل هېڅ شی نه دی راکړی نو زموږ به دغه رئیس صاحب ته یا وزیر صاحب ته خواهش دی ډېرې درګې شوي خلک د ډېرې یخنۍ سره مخ دي او کوچنیانو سپین ږیرې مړه دي نو که زموږ راغی څوک واوري خو دغه ماجر بېخي د ستونزو سره مخ دي نو حکومت کې وشي هېڅوک سر نه په څرخوي نه حیاتي کوي یې پوښتنه کوي لکه د دې ملت چې نه وي داسې معلومېږي. وسلام.
السلام علیکم. تورګل کوچه خبرې کوم دي خو موږ د سوالینه نور ورځ سره کوم سوال دی. افغانستان خرید او فروش روان ده. یو رس مسکل کې سوال یو رس پاکستان کې افغانیا نه ته خبر دا سوال د افغانستان خلکو ته یو څه مهم سوال نه ټول د افغانستان کې جنو نه یو ټغر وي سي طالبان ورونه نه خوښ لرم چې د ټول سي پاکستان او روس کې ټول موږ ته ولاکه ځاټه ورسي دا شته منډي د کټو پورته وایو د پښتیا کې اندر په غزنی کې د دې هغه کم چل ده راسي د وطن پروشي د وطن خریداري درې دي په یو ټاور باید سر راټول تر څو د افغانانو د ګناه د دې پویدل باندې. سلام.
السلام علیکم. زه نه قبلا خبرې کوم د پنجوالي ولسوالۍ ته ازادي رډو زما دا یو پیغام نشر کی چې موږ دلته د یو اتصالات په کمپیوټر ضرورت لرو موږ چې په خونه کې ناست یو موږ د کوم کار نه کوي یو دانه خاده دی ودرې ازادي رډو د خامخا د مردغه پیغام نه شرکی. وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم. زما لپاره د سلطان ای سلطان محمد انرجون د کنټرول کلا د کلی ملک یا احمد آباد ولسوالۍ د پکتیا ولایت لطفاً وزارت پایګانه دي زموږ کلي ته پام وکړي زموږ کلی باندې واوره ورېدلې لار نشته او ډېر عریضي مو کړي دي ولایت مقام ته ستا توجه نه ده کړې له تاسو مو توجه غواړو زموږ د کلي پلونه او د واورو تورولو لپاره ماشینان راکړولي دي د مړي ژوندي لار نه لرو. وسلام.
ورور مردار په رګریشن په سیمه کې پراته یو موږ یخ کې دي وږي تندي ماجاریو په دا راځ پراته یو چې ما مو د ولږې مرسته د یخ مرسته ما چې سم چې ما را کول کې زبر ته سالو 200 روپۍ لرو په کوم کې هغه سر برابر څه واخ دي جناب د انجنیر عام سره شریک دی بالا هغه دی په کاډو د زغا غره ته ما چې ساده سره واسو هغه هم درغاخ شي دا انجنیر عام او دا سر برابر نو موږ وشه ولو دار به دار کوم چې سام نه سه وږي مو ته یې اخو کېږي السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته. د زابل ولایت څخه مې تمام سر سره نیولې ده د لوړ ټولو چارواکو څخه زما دا یله ده او خپل د اشرف غنی صاحب څخه د زابل په ولایت کې هغه لاس ټیلر غنم چې راغلي دي زیری ادیست کې چې په نامه دا غمرستې د غریبان د پاره دا خلک دي دلته کرا نه سي لاس د مړو مړو باندې پرواوي مو وي کټوي باندې وي چایم پر وخره بیا یو کاټور پرېږدي ما دا شکایت د زابل ولایت څخه چې موږ په پانتون کې اوس راغلي د اعلی زه په خپلو سترګو وینم نو زه زما دغه هیله ده چې زما پیغام ثبت شي او تر دا لوړ پرو چارواکو پورې پورې ورسېږي چې نه والي غم کړي نه کومه امنیت د زابل په ولایت کې ډېر غریب ولس دی ډېر کړېدلی دی خلک دا مړو مړو ته مرستې ورسېږي کنی مراد سے آیات تیرا ہو لیجیے دے مسکین سے جپشتانا ہو کی کچا طرح سے دلو والسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے
السلام علیکم زه د بادغیس د ولایت مرغاو د ولسوالۍ د دوکان د کلي څخه یم الان اوس د یارا په ولایت کې ماجر د انجیل په ولسوالۍ کې کادستان کې یو او زما دا پیغام د ټول د اشرف غنی کنده دا پیغام د نور مشران کنده دا پیغام چې موږ وژې تجربه یو از موږ سره کومک په هیڅ معنا نه کیږي ډاکټرونه ټول را بده مت دی وایته خارجان موږ نه خارجان د افغانستان خلک موږ چیرې د خارج یو خو موږ ته یو خطر کیږي خارجان موږ ته بل لار راګي کنه اوس موږ سره د کوما کوزي په یاد خدای السلام علیکم پیغام
د جزاب د ولسوالي او د روزګان ولایت خبره کوم موږ غواړو چې موږ په ولسوالي کې د پروژو د خاصه سخت کومه راغلې د پلو د خوا او د درې د سړک کچکاله د سړک ته جوړولو د خوا او د خلک اصل دا چیری پر ازمو کارونا تول نیم کری جا مو دا اشتر بغنی جدا خواهد کرو چه روزگان تا او دا گزام ولسوالی تا خواهد توجه و چه و سلام
دا ازادی او اوریدونکو پروگرام اوری
خوشحالی مجا اغا وقتی ساسوالی سودیر چیز مجا امنیت مکان
افغانانو تن برمونا تا پا درانستر کن
چه خزینه اربندیان پا مناسب زایی که بسا
لخوین دهم هله کیږي چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لپاره زموږ سره شریک کړي موږ به اړوند مسؤلینو ته ورسوو
د زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د ورګیل علاقه څخه خبره کوم د روټ په خاطر چې مشکلات لرو دا اوس واوري د بارانونه د مرزان او ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو خواهش کوم چې هغه تر لوړو مقاماتو ورسي د سړک راته پوښ او په چکار نه ته جوړ شي په نوبار ولسوالۍ کې کار وشي کله خیره مو شي چې هغه کلی پر وایستو ویشل کېږي وسلام په احترام
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم تاریخ صاحب د کونړ ولایت نه په کونړ ولایت د ریپیل ولسوالۍ کې مخابراتي شبکې تقریبا د یو کال نه راپدې خوا کار نه کوي د ازادۍ راډیو څخه غوښتنه لرو چې دغه موضوع ته یو کتنه وکړي دوه درې ځل د دې منطقې خلکو د فایاګانو په حق لاندې په نشتون په حق لاندې غږ جوړ کړو تر اوسه پورې نه حکومتي چارواکو او نه هم د مخابراتو لخوانه ورته کوم مثبت نظر ویل شوی دی خدای آزادۍ راډیو نه غوښتنه کوم چې په دغه موضوع باندې کار وکړي او زر تر زره یو رپورټ جوړ کړي تر څو په دې منطقه کې دغه شبکې بیا فعال شي مننه د آزادۍ راډیو
السلام علیکم زه د ولایت روزګان د ګزر د ولسوالۍ څخه خبره کوم منی عبدالناصر دی دا زموږ کلی د ګزاب ولسوالۍ کې زموږ کلی د مدخان په نامه دی چې ګران ورور نن یې چې شپږمه اتمه ورځ ده چې باران وری او بخ دی شنیان او لویان سپین ویری ټول د نس پر نس ناس مرزي اخته دي او اوس لو بخړی د عالم چې تیر وخت هم روبنه لرو او اوس به دا غمیزه دی چې تاسو ورته بخړی د شنیان د نس ناس په مرزي اخته دي سپین ویری اخته دي او نور دا خبره وز خپل مریض یم او کینې مليان بل سره دی چې دا وخت څنګه کوم کمزوري دي او خلګو کمزوري اقتصادي کمزوري نه لري او بم خوري دي نور دا واغوا دا خبره دې خبره دا لري دې خدا غوښتنه کوي دا زموږ اواز وکیل صاحب ته ورسي پر دې سره وکیل کې یو صاحب هم نه لرو نو تاسو غوښتنه کوي چې دا غیلر انده کنه یو صاحب لرو برونه جوړ شي دا شنه یو شي او لو فلویان بلا فسکم لیک په یوه مننه وسلام
السلام علیکم دا خپل پکتیا تم کنه او رسولین سمی الله خلیمی تندر وریکم وختن می دولت مشر اشرف غنی ته حدا د چ په هیواد کې ماری ته هیڅ پاملرنه نکېږي بل خصوصا خون کو ته هیڅ پاملرنه هیڅ کم نکوي خون کو مشونه ډیر کم دي کوم ماه چې خونکو ته ورکول کېږي په دې باندې د یو کور گزارا هم نه کېږي. بالخصوص د څوارلسم پاسو خونکو ماشونه خو بیخي کم دي. که چېرته په هېواد کې خونکو ماشونه لوړ شي، خونکو ته پاملرنه وشي، افغانستان به لا پرمختګ وکړي، ځکه نور هېوادونو کې چې پرمختګ شوی دی د معارف برکت ته. که چېرته په هېواد کې خونکو ته پاملرنه وشي نو افغانستان به هم د پرمختګ په حال کې شي.
مننه کوم ګران وروره چې د پکتیا ولایت څخه مو دغه پیغام رسولی وو. دوستانو تاسو پیغامونه مو د دې خبره کړه په دې هله چې چارواکو هم اوریدلی وي او دغه یادو سو ستونزو ته جدي پاملرنه وسی. د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې مرسته راسره کوي او تاسو نور پیغامونه ته هم پاتمه یو ک غوړي چې زموږ پیغام سپتون کې د سکاته زنګ وي. د دستګاه شمیره د خبرونې په روسي برخه کې درته قلم او کاغذ را واخلی در سره ویل کی او د خپل سی مستون زیر سره شریک کی. نور مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دمیان ولی بیلیگی دمیان ولی بیلیگی خلمی نره نره خوگی خلمی نره 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 نره